آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه شافیه سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. اوس په مکړی د خبرونو لندیسته.
امریکایي قواو په موسی کلاه کې په ځینو اهدافو باندې هوایی حمله کړې دي. د سعودي عربستان پادشاه بل اونۍ واشنگتن ته راځي چې د اوباما سره وګوري، او پرون په ټوله نړۍ کې د اسهامو قیمتونه بیرته لوړ شوي وو.
نن جمعه ده، د 1400 کال د سومبلی د میاشتې شپږمه ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې 28 کېږي. دا دوی د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته به دا رپورټ واوري چې افغانستان او ترکمنستان په 5 بیلابیلو برخو کې تفاهم لیک او یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړې ده. یو صحیح مطلب او اروپا ته د غیر قانوني مهاجرو په اړه رپورټ اوریدلی سي. اوس با پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي.
امریکایي چارواکو پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې امریکایي قواو د افغانستان د هلمند ولایت د موسی کلاه په ولسوالۍ باندې چې یوه ورځ مخکې طالبانو نیولې وه هوایي حملې کړي دي. د افغان اردو بریډ جنرال محمد رسول ځاځي وویل چې په دې بمباریو کې چې د افغان او ائتلاف جنګي الوتکو وکړې په موسی کلاه کې د پوځ او پولیسو قرارګاوې ویشتل شوي دي، او شاید طالبانو ملکیان به پکې وژل شوي وي. هغه وویل چې دا ناممکنه ده چې د تلفاتو شمیر دې معلوم سي، ځکه چې دا سیمه د یاغیانو تر لاس لاندې ده. د امریکا د دفاع یوه چارواکي وویل چې په موسی کلاه کې په خاصو اهدافو باندې په تیرو درو ورځو کې د امریکا څه د پاسه 12 هوایي حملې سوي دي. د طالبانو نتا قاري یوسف ویل دي چې په دې حملو کې 10 تنه ملکیان او 10 طالبان وژل سوي دي. افغانستان او ترکمنستان په 5 بیلو برخو کې د همکاریو تفاهم لیک او یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړې ده. په دې هکله زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ استولی دی چې خلاصه یې اوس لته اورو.
د اوکړې د برېښنا، سوداګرۍ، ورزش او ټکنالوژۍ په برخه کې د عملی همکاریو او دغه راز له ناقانونه پیسو څخه په قانوني توګه د ګټې اخیستنې د مخنیوي په برخه کې لاسلیک شوي دي.
ما دو خط عمده داریم، یکی از شمال به طرف شرق و یکی
موږ د برېښنا دوه عمده لیکې لرو. یوله شمال څخه د ختیځ پلور او بل د سویل لویدیز او سویل پلور. ټول دا ولایتونه به په لومړي پړاو کې له دې ګټه پورته کړي، او زموږ صنعتکارانو او تولیدونکو ته به یو لوی فرصت برابر شي چې له دې ګټه واخلي. موږ په عملي برخه کې په دې کار کوو. افغان ولسمشر وویل د ترکمنستان له ولسمشر سره یې په دې هم سلا کړې ده چې د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیک زمینه برابره کړي. دغه راز ولسمشر غنی وویل د افغانستان 1.6 میلیونه وګړي چې 80% یې مېرمنې جوړوي د غالیو په تولید بوخت دي، او د ترکمنستان ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې د دغه هیواد د غالیو وزارت به په دې برخه کې د افغان سوداګرو او د غالیو تولیدونکو سره مرسته کوي.
په دې اړه مفصل رپورټ په همدې خبرونه کې وروسته اوریدلی سي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بل اونۍ واشنگتن ته راځي چې د منځني ختیځ په اړه په 2 مسئلو باندې د جمهور رئیس براک اوباما سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ نتاق جاش ارنیس پرون د پنجشنبې په ورځ د دې سفر په اړه چې ټاکل شوی د سپتمبر 14 اوسي وویل چې دا سفر د امریکا د متحده ایالاتو او سعودي عربستان ترمنځ د ستراتیژیکي انډیوالۍ اهمیت په نښه کوي. پرون د پنجشنبې په ورځ په ټوله نړۍ کې د اسهامو قیمتونه بیرته لوړ شوي وو. دا قیمتونه وروسته له هغه ډیر زیات راولوېدل چې دا ویره راپیدا شوه چې د چین اقتصادي وده سوکه شوې ده. په نیویارک کې د S&P 500، داو جونز او نسداک په قیمتونو کې تر 2% زیاتوالی راغلی و. په اروپا کې هم د مهمو اسهامو قیمتونه څه د پاسه 3% جګ شول. په شانګهای کې 5% او په هانګکانګ کې 3.6% جګ شوي وو. د امریکا د اقتصادي ودې په اړه د خبرونو خپرېدل د دغو اسهامو د قیمتونو د لوړېدو یو فکټور بلل کېدای سي. د یوکرين اردو او د روسیې طرفدارو یاغیانو په ختیځ یوکرين کې بندیان سره تبادله کړي دي او دا کار د هغې موافقې په نتیجه کې کړی دي چې دواړو خواوو په دې اونۍ کې لاسلیک کړې ده چې له مخې به یې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې روانې جګړې ختموي. د دواړو خواوو چارواکو ویلي چې د یاغیانو دولس تنه بندیان د یوکرين د دولس تنو عسکرو سره تبادله شوي دي. په یونان کې د لومړي ځل دپاره ښځینه صدر اعظم ټاکل شوې ده. هغه واسیکیکی تانو نومیږي او د یونان د قاضی القضات دنده ترسره کوله. هغې ته پرون د پنجشنبې په ورځ د هغه هیواد حکومت د سرپرستی مشري په توګه د وفاداری لوړه ورکړل شوې ده. میرمن تانو او د هغې کابینه به د هغه هیواد حکومت چې په زیاتو جنجالونو اخته دی لږ تر لږه د سپتمبر تر شلمې نیټې پورې چې تر وخت مخکې انتخاباتو نیټه ټاکل شوې ده وچلوي. په امریکا کې د خلکو د نظر معلومولو د یوې نوې سروې څخه ښکاري چې میلیارډر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د جمهور ریاست لپاره نور پرمختګ هم کړی دی. دا سروې چې د کوینی پیاک د پوهنتون لخوا پرون د پنجشنبې په ورځ شوې ده ښیي چې ټرمپ د جمهوري غوښتونکو رای ورکوونکو 28% رای ګټلې دي او په اسانۍ سره تر خپل لومړۍ درجه سیال بن کارسن چې 2% رایې ترلاسه کړې دي مخکې شوی دي. په دې سروې کې د فلوریډا پخوانی ګورنر جیب بوش ته 9% رایې ورکړل شوي دي. په دیموکراتو کاندیدانو کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلری کلینټن مخکې ده. او د چین د سینوا رسمي خبري اجانس ویلي چې په لویدیځ کې د سینکیانګ د ګوښه ولایت محکمو 45 کسان بندي کړي دي چې په هغو کې ځینې د تروریزم او ځینې په غیر قانوني توګه د سرحد څخه د اوښتلو په تورونو نیول شوي دي. په سینکیانګ کې د یو غور د قومي اقلیت خلک ژوند کوي او زیاتره شکایت کوي چې د حکومت لخوا ځپل کیږي او د تروریزم ضد ډېر سخت مقررات پر تطبیق کیږي. چارواکو ویلي چې په هغوی کې چې د سرحد څخه اوښتي دي ځینې د اسلامي توندلارو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي دي او کوشش کوي په جهاد کې برخه واخلي. څو تنه د تاجکستان پولیسو د افغانستان سره سرحد ته نږدې نیولي دي. دا او د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو دا وخت په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې او 10 دقیقې دي او پام وکړئ د راپورته. افغانستان او ترکمنستان په 15 بیلابیلو برخو کې د همکاري تفاهم لیک او یو غټه اعلامیه لاسلیک کړه. د افغانستان او ترکمنستان د چارواکو ترمنځ د هوکړې په اقتصادي، سوداګریزي، علمي او ورزشي برخو کې ورسته له هغه لاسلیک سوی چې د پنځشنبه د ورځې په سهار کابل ته د دغه هیواد د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د سفر په محل لاسلیک سویلې. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د تړونونو له لاسلیک وروسته په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وینا وکړه او خبریال ممتاز بهیر په دې اړه له کابل څخه رپورټ راستولی دی.
افغان او ترکمن چارواکو نن په کابل کې د همکاریو 15 بیلابیلې هوکړې او یو غړه اعلامیه لاسلیک کړه. دا هوکړې د برېښنا، سوداګرۍ، ورزش او ټکنالوژۍ په برخه کې د عملی همکاریو او دغه راز له ناقانونه پیسو څخه په قانوني توګه د ګټې اخیستنې د مخنیوي په برخه کې لاسلیک شوې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف نن د پنځشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د افغانستان پلازمېنې کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ترکمنستان سیال سره په کابل کې یو غړي خبري غونډه ته وویل ل ترکمنستان سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراخوالي په برخه کې موافقه تر رسیدلې ده. ولسمشر غنی وویل د ترکمنستان د برېښنا د صادراتو ظرفیت 15 برابر لوړ شوی او دغه هیواد چمتو دی چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته برېښنا ورکړي.
ما دوه خط عمده داریم، یکی از شمال به طرف شرق
موږ د برېښنا دوه عمده لیکې لرو، یوه له شمال څخه د ختیځ په لور او بل د سویل لویدیځ او سویل په لور. ټول دا ولایتونه به په لومړي پړاو کې له دې ګټه پورته کړي او زموږ صنعتکارانو او تولیدونکو ته به یو لوی فرصت برابر شي چې له دې ګټه واخلي. موږ په عملي برخه کې په دې کار کوو. افغان ولسمشر وویل د ترکمنستان له ولسمشر سره یې په دې هم سلا کړې ده چې د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیک زمینه برابره کړي. دغه راز ولسمشر غنی وویل د افغانستان 1.6 میلیونه وګړي کړي چې 80% یې میرمنې جوړوي د غالیو په تولید بوخت دي او د ترکمنستان ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې دغه هیواد د غالیو وزارت به په دې برخه کې د افغان سوداګرو او د غالیو تولیدونکو سره مرسته کوي.
امید است که هر فردی
له هر هغه کس چې په دې صنعت او په دې سوداګرۍ کې دننه دي د دې عملی نتیجه ژر وویني. په همدې توګه ولسمشر غنی د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو یادونه وکړه چې له اقینې څخه به تر شیرخان بندره پورې وزغلول شي. افغان ولسمشر وویل د راتلونکي زیږدیز کال تر لومړیو به د ریل د پټلۍ لیکه تر اقینې بشپړه شي. دا ولسمشر غنی پر وینا د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه تر $1 میلیارد رسیږي او دغه هیواد د افغانستان د اووم سوداګریز شریک په توګه یاد کړ. په دې غونډه کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف وویل هیواد د افغانستان سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي او په سولې زتوګه د افغانستان د لانجې د غوسولو غوښتن کوي. د غراس خاغلی محمدوف د ټایپی د غازو د نلیکې په اړه وویل ترکمنستان چمتو دی چې دغه پروژې د پلیکولو پر سر عملی کار پیل کړي. د ترانزیت او برېښنا په برخه کې چې مهمه اقتصادي برخې دي ترکمنستان چمتو دی چې لوی پروژې پلی کړي. په دې ځای کې زموږ موخه د ګازو د نلیکه ده چې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته ځغلول کیږي. د دې پروژې مهمه برخه بشپړې شوې دي. زه په ډاډ غواړم ووایم چې په روان زیږدیز کال کې به موږ د دې پروژې د پلي کولو لپاره په کار پیل وکړو. ښاغلی محمدوف د ټایپی د پروژې د عملي کولو په برخه کې د افغان ولسمشر هڅې وستایلې او له هغه څخه یې مننه وکړه. دغه راز د ترکمنستان ولسمشر وویل هیواد یې چمتو دی چې د آسیا د زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې کوربتوب هم وکړي. په همدې توګه ښاغلی محمدوف له افغانستان سره د نشه یي توکو او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپل هیواد د همکاریو ډاډ هم ورکړ. قربان قلی بیردی محمدوف وویل چې کابل ته د خپل سفر له پایلو څخه خوښ دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درمنو ردونکو پام کړی دې رپورت ته. یو نوې څېړنه شي چې هغه ماشومان چې د عمر په لومړیو کلونو کې په کورنۍ کې د سترس یا خفګان څخه ډکه فضا موجوده وي، کله چې لویان سي د روحي فشار یا سترس د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. څېړونکو وایي چې په کوچنیواله کې سترس چې د مور او پلار ترمنځ د شخړو له کبله او یا هم د مادي تشویشونو له امله پیدا کیږي، په نجونو ډېره بده اغیزه لري. د ویسکانسن په پوهنتون کې څېړونکو په 1500 ماشومانو باندې یوه څېړنه کړې ده. دا څېړنه د 10 کلونو څخه ډېر وخت نیولې او په هغو کسانو سوې چې د 1990 لسیزې په پیل کې پیدا سوې دي. څېړونکو د دغو کسانو د مور او پلار څخه پوښتنې کړې دي چې په کور کې یې څه ډول روحي فشارونه وه. دوی په مشخصه توګه دا پوښتنه کړې ده چې کله چې دا ماشومان د یوې میاشتې، د 4 میاشتو او د 1 کال وه، کورنۍ فضا یې څنګه وه. د میندو او پلرونو څخه پوښتنه سوې چې آیا دوی په خپلو کې د شخړو په اړه څه په یاد لري، او آیا د ماشوم مور د سترس یا خفګان تجربه لري، او آیا د ماشوم مور د کور څخه د باندې ژوند کړی و. وروسته بیا کله چې دغه ماشومان د 4.5 کالوسول، څېړونکو د هغوی د وینې نمونه واخیستل ترڅو د سترس د هورمونونو د کچې اندازه معلومه کړي. کله چې دغه ماشومان د 8 کلونو سول، نو څېړونکو د هغوی د مغزو تصویر واخیستی. څېړونکو دا وموندله چې هغه کسان چې د سترس یا خفګان د تشویش مشکلات یې په کوچنیوالي او 10 کلنۍ کې درلوده، د هغوی د مغزو د 2 برخو ارتباط کمزوري وه. د مغزو دغه برخې بیا د احساساتو په تنظیمولو کې نقش لري. د دغو څېړونکو څخه یو تن بارغي وایي:
One thing that's interesting in our sample is that we find that early life stress
یو شی چې د هغو کسانو څخه چې موږ د څېړنې لپاره خوښ کړی دی او وموندل، هغه دا و چې د عمر په لومړیو کلونو کې سټرس یا خفګان او په وینو کې د خفګان د هورمونونو ډیروالی په 40 کلنۍ کې د سټرس یا خفګان او تشویش سره ډیر تړاو درلود. په دغو کسانو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر هم تر سترګو سوی دی. ځوان هلکان تر نجونو لږ سترس یا خفګان درلود، یعنی کوم نجونو چې په کوچنیوالي کې یې کورنۍ فضا د خفګان یا سټرس څخه ډکه وه، د هلکانو په پرتله په لویوالي کې د ډیر سټرس یا خفګان تجربه درلود. رازموس باران چې د ویسکانسن په پوهنتون کې د روحي فشارونو په برخه کې استاد دی او د دغه څېړنې اصلي څېړونکی دی، وایي چې د عمر په لومړیو کلونو کې کورنۍ فضا ټاکونکې نه ده، دا ځکه چې مغزه د دې قابلیت لري چې تغییر وخوري. هغه وایي
Certainly, the brain is very plastic, even well into adulthood. And so,
په حقیقت کې مغز ډیر تغییر منونکي دي، حتی کله چې یو شخص بالغ هم شي تغییرات راتلی شي، او هیله شته چې په دې اړه دې مداخله وشي. خو په دې خاطر چې موږ مداخله وکړو، په کار ده چې په دې وپوهیږو چې کله او څنګه په مغزو کې تغییرات راځي، او باید په دې اړه ډاکټران مداخله وکړي.
د ویسکانسن د پوهنتون څېړونکي وایي چې دوی غواړي چې د ماشومانو د مغزو عکسونه واخلي او دا وګوري چې آیا په مغزو کې دغه تغییر چې په بالغو کسانو کې لیدل کیږي د ماشومانو د خفګان څخه د ډک ژوند سره ارتباط لري او کنه.
روغتیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونۍ خبرونه.
د دې اونۍ په خبرونه کې د زړه عمده ناروغي او د هغه د درملنې لارې چارې،
چگونه میتوان یک قلب سالم داشت،
د تلیفون شمیره 0900010
ستاسو پوښتنې او د ډاکټرانو ځوابونه، د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې، د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راډیو.
Shirin ne pyar, da da dis tere se di.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې او یو 15 دقیقې دی. اوس په مکړې دی راپورته اروپا د سلګونو زورو غیر قانوني پناه غوښتونکو سره مخ ده. سږ کال په بېسارې توګه شاوخوا 300,000 پناه غوښتونکي چې اکثریت یې د سوریې او عراق دي، د افغانانو او پاکستانیانو په شمول د یونان او بالکان د هیوادونو له لارې بډایه اروپایي هیوادونو ته په لاره دي. د اروپا حکومتونه د یوې پالیسۍ جوړولو هڅه کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
دغه غونډه د اتریش په پلازمینه ویانا کې یوه ورځ وروسته له هغه جوړیږي چې د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل د آلمان د هایدناو په ختیځ ښار کې د کډوالو ضد احتجاج کوونکو سره مخامخ شوه او وی ویل چې هیواد یې د کډوالو له شرمه ډک او د کرکې وړ چلند نه مني. په لسګونو خلک د هایدناو د کډوالو د مرکز مخې ته راغونډ شوي وو او د صدر اعظم مرکل او د کډوالو پر خلاف یې چیغې وهلې. خو د آلمان مصر دغه اعتراض کوونکي ورټل.
دا زمونږ د اساسي اصولو یوه برخه ده چې له هر هغه چا سره په انسانیت او درنښت چلند وکړي چې مونږ ته راځي.
له بلې خوا د اتریش د بهرنیو چارو وزیر نن د ویانا په غونډه کې
وویل
که موږ یو چټک اروپایي حل پیدا نه کړو نو د هنګري او ډنمارک په څیر ډیر هیوادونه به هڅه وکړي چې د ځانګړو اقداماتو او د خپلو نوښتونو له لارې د ستونزه په خپله حل کړي.
آلمان چې د اروپا تر ټولو بډای هیواد دی، د 300,000 د کډوالو د منلو اعلان کړی دی. دا شمیر د تیر کال په پرتله څلور برابر دی. په دې غونډه کې د آلمان د بهرنیو چارو وزیر وویل
تاسو ټول پوهیږئ چې د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه د دې مخالفت کوي، خو زه یقین لرم چې که یو برابر ویش ونه سي نو په هغو هیوادونو به د هغو منل له خطر سره مخامخ سي چې همدا اوس د کډوالو ډیر شمیر مني.
خو د سربستان د بهرنیو چارو وزیر په نورو هیوادونو نیوکه وکړه چې د هغه له هیواد نه زیاته تمه لري.
موږ تاسې یوه ستونزه لرو، خو له موږ یعنی یوازې له سربستان نه غواړي چې د کډوالو لپاره یو کاري پلان رامنځته کړو. تاسې لومړی باید خپل کاري پلان رامنځته کړي او بیا له موږ نه وغواړي چې موږ خپل پلان درکړو.
په دې غونډه کې د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر وویل
موږ کولی شو چې د ویانا دغه غونډه په نیک پال ونیسو، د هڅونې د یو ټکي په توګه کار واخلو او یو داسې حل رامنځته کړو چې د ټولې اروپا وي.
په عین حال کې د اتریش پولیسو خبر ورکړ چې د لږ تر لږ 60 کډوالو مړی نن په هغې لارې کې وموندل شول چې د هنګري له پولې نه د اتریش په لوی لارې ولاړه وه. د پولیسو یو افسر وویل چې دغه قربانیان څه وخت د مخه مړه شوي دي او د هغوی د مړیو ځینې برخې ورستې شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي سږ کال له 250,000 نه زیات کډوال د مدیترانې له سمندرګي پورې وتلي دي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. د 2400 په شاوخوا کې کسانو د دې سفر په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا وو د ازادۍ رادیو پیغام چې تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدئ. او دا د اسپام کړی د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.2 ولس. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.2، دلته به د ورځې د خوا ډېره ګرمي نه وي او شپې ته به 21 درجه سي. په هرات کې به هم نن د ورځې هوا سمه وي، ډېره به توده نه وي، 2.2 درجه به وي او شپې ته به 14 درجه سي، اسمان به شین وي.
په جلال آباد کې به هم نن د تودوخې وړه درجه نه دی شوې. شپې ته به شپږ بجې اسمان به شین وي. په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي او په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي. په کندوز کې به د تودوخې وړه درجه درو دی شوې. په خوست کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې وړه درجه دو دیش او ټټه شل. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې وړه درجه درو دیش ټټه دوه ویشت. په هلمند کې به نن د ورځې هوا ګرمه وي، دو څلوېښت درجې به وي او شپې ته به دوه ویشت درجې سي اسمان به شین وي. او په فراه کې به نن اسمان وریځ وي، د تودوخې وړه درجه یو څلوېښت ټټه دوه ویشت. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. او اوس په مکړی څولند خبرونه ته امریکایي چارواکو پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې امریکایي قواوو د افغانستان د هلمند د ولایت د موسی کلا په ولسوالۍ باندې چې یو ورځ مخکې طالبانو نیولې ده هوایي حمله کړې دي. د افغان اردو بریډ جنرال محمد رسول زازی وویل چې په دې بمباریو کې چې د افغان او ائتلاف جنگي الوتکو وکړې، په موسی کلا کې د پوځ او پولیسو قرارګاوي وشتل سوي دي او شاید طالبان او ملکیان به پکې وژل سوي وي. هغه وویل چې دا ناممکنه ده چې د تلفاتو شمیر دې معلوم سي، ځکه چې دا سیمه د یاغیانو تر لاس لاندې ده. دا افغانستان او ترکمنستان په پنځو بیلابیلو برخو کې د همکاریو تفاهم لیک او یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړی ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بل اونۍ واشنگټن ته راځي چې د منځني ختیځ په اړه په څو مسایلو باندې د جمهور رئیس براک اوباما سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش آرنست پرون د پنځشنبې په ورځ د دې سفر په اړه چې ټاکل شوی د سپتمبر په څلورمه وسی چې دا سفر د امریکا د متحده ایالاتو او سعودي عربستان ترمنځ د ستراتیژیکي انډیوالۍ اهمیت په نښه کوي. پرون د پنځشنبې په ورځ په ټوله نړۍ کې د اسهامو قیمتونه بیرته لوړ سوي وه. دا قیمتونه وروسته له هغه ډیر زیات راولوېدل چې دا ویره راپیدا سوه چې د چین اقتصادي وده څوکه سوې ده. په نیویارک کې د اس این پی 500 داو جونز او نسداک په قیمتونو کې تر 2% زیاتوالی راغلی و. په اروپا کې هم د مهمو اسهامو قیمتونه څه د پاسه 3% جګ سول. په شانګهای کې 15% او په هنګ کانګ کې 3.8% جکسیوه. د امریکا د اقتصادي ودې په اړه د خبرونو خبرېدل د دغو اسهامو د قیمتونو د لوړېدو یو فاکتور بلل کېدای سي. د یوکراین، اردو او د روسیې طرفدارو یغیانو په ختیځ یوکراین کې بندیان سره تبادله کړې دي او دا کار یې د هغې موافقې په نتیجه کې کړی دی چې دواړو خواوو په دې اونۍ کې لاسلیک کړې ده چې له مخې به یې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې روانې جګړې ختموي. په یونان کې د لومړي ځل دپاره ښځینه صدر اعظم ټاکل سوې ده. په امریکا کې د خلکو د نظر معلومولو د یوې نوې سیاسي سروې څخه ښکاري چې میلیارډر ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې د جمهوري ریاست دپاره نور پرمختګ هم کړی دی. او د چین د سنهوا رسمي خبري آژانس ویلي دی چې په لویدیځ کې د سینکیانګ د ګوښه ولایت محکمو 45 کسان بندې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیرونه سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو ته خدمت کړو. د دې خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به تاسو ته خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.